السلام علیکم تاسو ازادي رادیو ته ورغړی اس په نن کې د سحر لاس بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو څه دوام کوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي ده په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاس کېدو لپاره هوایي عملیات زیاتوي خبرونه په خبرونو پیلوو په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه په کونړ کې څه باندې 8000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي د اروپایي شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو روسیې او چین څخه غوښتنه وکړه چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي په کابل کې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر و او د چپیانو 1500 ته رسیدلی دی د پرونی پیښې یو چپی محمد صدیق رسنیو ته وویل
دلته چاودنه وشوه هیڅ پونه شو ډیر کسان ولوېدل دا د زخپل هم ټپی شویل
د کابل پولیس ویلی چې په جل سو او ټپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي او د مرګ ژوبلې د غرقام شای زیات سي په کونړ ولایت کې څه باندې د 8000 ماشومان له ګزارن یا پولیو ضد واکسین څخه به برخي پاتې سي دي د کونړ ولی وی دغه ماشومان په هغه سیمو کې له دغه مهم واکسین څخه به برخي سي چې د داعش ډلې په کنټرول کې دي عبدالستار میرزا کوال ازادي رادیو ته ویل
د طالبانو تحریک سیمه کې چې دوی موجود دي هغه دې مخنه نیو هلته عملاً واکسین موجود و مګر داعش سیمه هلته تهدید واقعا موجود ده د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړی دي نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي زه باور لرم چې موږ به دا مشکل حل کړو
د کونړ د کتلوي معافیت پروګرام مسؤل محمد اساق نن ازادي رادیو ته ویل چې له واکسین څخه د پاتې ماشومان شمیر 8600 ته رسیږي د فاریاب والی وایي د دغه ولایت امنیتي وضعیت په شکیدو دی د فاریاب والی دا خبره پرون ازادي رادیو ته ورسته له هغه وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې ځینو کسانو مظاهره وکړه نقیب الله فایق وویل
شما هیڅ نو یک سالادار را نمیبینین که
تاسو په خر کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤل وسلوال د ګرځیدو په حال کې نه ګوري حتی هغه خپل په دې نزاکت پوښیوي چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دي په خر کې وي او هر کار چې زلو غواړي وې کړی
نظام الدین قیصری چې د قیصر ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو د جمهوریت ریاست په خبره د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی په پاکستان کې د ورستیو خنړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پرون ماتم اعلان سوی وو دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 25مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي پاکستاني چارواکو پرون یک شنبه ویل چې 13 اونۍ په انتخاباتو پورې اړوندو دریو بمی حملو کې 316 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور شپږ سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي دغه حمله په پېښور مستنګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندیشنې زیاتې کړې دي چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وسوه چې یو ځن وژن کې پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان وژل د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن انتقاد وکړ ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي اردوغان پرون وخت په خپل وینا کې وویل ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتي شخص دوه مخي چلول او درواغ شند کړل د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه ډېره وړې کړې ده خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالات رد کړی دی ترکیه پرون د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل سول د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو روسیې او چین څخه غوښتنه وکړه چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي د ده په خبره دا مسأله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخوي ښاغلی ټوسک نن سهار وویل لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت شته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري د اروپایي شورا مشر د څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړي دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې ګوري ډونالډ ټوسک چې د اروپایي او چینایي رهبرانو په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره په پیکینګ کې وو په خپل خبرو کې زیاته کړې دا د اروپا چین د امریکا او روسیې ګډ مسولیت دی چې د نړیوال تجارت نظم لمنځه یو نسی بلکې لای شکړي او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه فرانسې او کرویشیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پایلوبه یا فاینل مسابقه کې مخامخ شول فرانسې څلور او کرویشیا دوه ګولونه وهل د پلازمینې پاریس په ګډون د فرانسې په ګډو شهرونو کې خلکو دغه بریا ولمنځله دا دویم وار دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام ګټي تاسو زه دی رادیو ته غوږی است د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړی سوی خو ځینې راپورونه هم خبرو د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیاتوي د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې افغان هوایی پاوز د امریکا له ځواکونو څخه بلاک هاک ترخیل وته کې ترلاسه کوي او په مرسته به د افغان پوځونو وړتیاوې زیاتې سي صفی الله ستنګزای یو نور تفصیل
د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی هڅه روانه کړي چې د روان کال ترمنی پوري د افغان هوایی پاوز د وړتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي دا خبر دغه ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړي ده په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوند قلی اردو ته درې بلک هاک هلیکوپټر ورکړل شوی څو په عملیاتو کې د افغان پاوز ملاتړ وکړي او هم نوې پیلوټانو ته د روزنې زمينه برابر شي د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلې جغرافیه کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایی عملیات زیاتوي د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرونج پاپ دی اړه ازادي رادیو ته ویل
نیروهای ایالات متحده امریکا از این تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکه په 215 قلی اردو کې مخترا کړی او دا پروسه دوام لري ل تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوځ په هغو سیمو ضربي وردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه ډیپوګان او د مخدره موادو او ماین جوړولو فابریکې موجود دي یقینا چې افغان وی پوځ په خطه تجهیز سره د افغانستان په پیچلي جغرافیا کې خپل دند په اغیزمنه او خطو غمختوري
د صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچلي افغان
خغلی رادمنی شویل د امریکا لخوا افغان اوی پاوستا د 1950 بلک هاک هلیکوپټرو مرسته روانه ده او وخت په وخت د هلیکوپټرې افغان پاوستا په واکه ورکول کیږي افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره خلار بولی چې په هوایی عملیاتو کې د ملکانو تلفات سم نیمایي زیات شوی یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړی شپږو میاشتو کې 1492 ملکان وژل شوی او 3413 نور ژوبل دي چې دا په تیرونو هکلونو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر دی په هوایی بریدونو کې د 1947 کسانو په وژل کېدو او 204 نور په ټپ کېدو د تیر کال په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې خو د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کیږي
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایع بیره
د ملکانو د تلفاتو مخنیوي د افغانستان د دفاعي ځواک یو اصلي واجب ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شوی هدفونو تر سره کړو او دویم دا چې په کلیو باندې کې د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلو
حالات فقریه ها از احتیاط تمام استفاده وکړئ
خغلی رادمنش بیا دا هم ویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرنی ملاتړي د جنگ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونه مسؤلین دي وسلوال طالبانو کته هم د هوایی پاوز د عملیاتو د زیاتیدو په خبرګون سره دی ویلی خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجی کیږي
وسم اجمل تورمند کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د ورستۍ ناستي او غوښتنو پړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی او پاړه یې خبرګونونه راخیستې دي سرخط پلوکی ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسيون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرونی ولست وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکی نه یو قشر په مطلب کې دا هم راغلی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دې ودرول شي په تند لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي وایي د هیواد څلوېښت کلن کړکیچ د چا په غاړه دی هیواد دولتی ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غنی دا خبره چې اوسنی ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسنی ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د دغه ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوي جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی پرون په خبري کانفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ، خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول. خو ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د ملي وحدت حکومت د اساسي قانون له مخې او د شفافو انتخاباتو پر بنسټ نه دی جوړ شوی او دا اداره د یو سیاسي وکړې له مخې د امریکا په منځګړتوب رامنځته شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د ملي وحدت حکومت مشران چې نن د شفافو انتخاباتو خبره کوي، دوی او ټیمونه یې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړي دي. ورځپاڼه لیکي ښاغلي غني په خپلو پرونیو خبرو کې په هیواد کې پر روانو حالاتو خبرې وکړي، خو د هغو اعتراضونو له امله چې په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په ګوډ ګوډ کې د حکومتي منصوبینو د ناسمو کړنو په تړاو روان دي هیڅ هم ونه ویل. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د حکومت مشران باید یوازې د تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې د خپلو منتقدانو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې په کار ده چې له نږدې له دوی سره وګوري او یو بل ته د قناعت ورکولو له لارې په هیواد کې راولاړې شوې ستونزې هوارې کړي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سید. په کونړ کې روغتیایي مسؤلان وایي چې د اول وار لپاره لا 30,000 زیات ماشومان له ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. مسؤلان وایي هڅه کوي چې دغه شمیر راکم کړي خو تر اوسه بریالي سوي نه دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د کتلوي مافیت د پروګرام مسول محمد اساق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کومي ورځ چې د اسلامي دولت یا داعش پوری تړلو وسلوالو د ولایت په یو شمیر سیمو کې فعالیت پیل کړي، ورسره یو زید ګوزن زد واکسینو په وړاندې هم مخالفت خودلې او دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان ته د پولیو واکسینو دوڅاس کې ورکړي، او همدا لامل دی چې په تیر کمپاین کې نږدې 40,000 ماشومان له واکسینو به برخې پاتې شوي دي. اساق وایي دوی ډېرې هڅې وکړي چې یادو وسلوالو ته قناعت ورکړي چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورسوي او کوچنیان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي.
متواتر دو غونډې نورګل کې وکړې، دو غونډې ما څوکۍ کې وکړلې، د علماو او قومي مشرانو په ټاپور کې وکړه، برکانډې کې په کار اچولې ده، مرورې ته هڅې روانې دي. نو انشاءالله امید لرو چې یو څه کار به په کې راتلونکي کې وشي، خو پیلان په دې راوند کې همدغه تعداد پاتې.
د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال هم ازادي راډیو ته وویل چې ګڼې غونډې کړي چې خلک او هغه کسان چې ماشومان ته د واکسینو د ورکړې مخالفت کوي په دې وپوهوي چې واکسین له فل څخه د ماشومان ژغورلو لپاره اړینه وقایه ده.
په دې برخه کې اوس موږ تدابیر لرو، د وزیر ساتي امیر سره خبرې کړې دي، د ټلیفون لارې او ماین کسان مې استولې دي چې دغه د تشه ډاکه کې د طالبانو تحریک سیمه کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و، مګر داعش سیمه هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړي دي، نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي. زه باور لرم چې موږ به دا مشکل حل کړو.
په کونړ کې له واکسینو په داسې حال کې د پاتو ماشومان شمیر زیاتیږي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ګوزن نه مثبت پیښې ثبت شوي، چې دوی په کونړ، 15 په قندهار، یوې په هلمند او یوې هم په ننګرهار کې ده. او کچیرته په پاتو سیمو کې د واکسینو کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي شي، نو د مثبت پیښو زیاتېدو امکانات